اوریدونکو مشال ریډیو ته ستړي مشي. وخت په پیښور کې د غرمې 12 دلته په پراګ کې د سهار 9 بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د جولای د میاشتې 6 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روانه غړې کې د پاکستان او امریکا په اړیکو، د بلوچستان او افغانستان په حالاتو یو شمېر رپورټونه لرو، خو اول ورزو ملیحا امیرزاده ته او د دې غړې تازه خبرونه تریورو.
دا خبرونو سرټکی. طالبان وایي د دوی د مشر ملا عمر د مړینې خبر لپاره د دوی د ټلیفوني شمیرو نه فایده اخیستل شوې وه. په متنو کې په پولیسو وسلوال برید شوی دی او د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د هند سفر به نن سر ته ورسیږي. دا خبرونو تفصیل. د طالبانو وایاندو دغه رپورټونه رد کړي. ګینی داغوی د غورزنګ مشر ملا عمر مړ شوی دی. د طالبانو وایان سبی الله مجاهد مشال ریډیو ته په ټلیفوني تماس کې ویلي چې داغوی د ټلیفوني شمیرو نه استفاده اخیستل شوی او دغه دروغ پیغام خپور شوی. هغه دا ګام خپل ماته ګڼلې او وایي چې مشر یې روغ رمټ دی. هغه د دوی رپورټونو لپاره د امریکا په استخباراتو تورو لګه او د بدل اخیستو خبره یې وکړه. دغه پیغامونه د هغه ټلیفوني شمیرو نه خپاره شوي چې وړاندې یې د طالبانو وایاندو زبی الله مجاهد او کاری محمد یوسف استعمال کړو. په پیغام کې ویل شوی روحانی مشر ملا محمد عمر مجاهد مړ شوی، الله دې وبخي. د دې نوړاندې هم د ملا عمر دمړینې خبرونه خپاره شوی دي چې د مې په میاشت کې میډیا داسې رپورټونه ورکړي. د پیښور سره نږدې د متنو په سیمه کې تېره شپه نامعلومو وسلوالو د پولیسو په چوکۍ برید کړی. پولیس وایي چې وسلوالو په دوی ډزې کړي چې په جوابي کاروایي کې دوه برید کوونکي وژل شوي دي. د دوی د وینا تر مخه په دې کې یو لاروی کس هم وژل شوی دی او څلور پولیس والا زخمیان دي. د دې نه وړاندې هم په روسیو کې په دې سیمه کې په پولیس بریدونه شوي دي. د خیبر پولیټیکل چارواکي او عینی شاهدان وایي چې تیر ماښام د لوړګي په ګلاب ګراوند او خوږه خیلو سیمو کې خواوشا شپږ ماټر ګولې راپریوتلو له امله نه تنه ژوبل شوي دي. دوی وایي چې دا ګولې هغه مهال راپریوتي چې کله یو شمېر لوبغاړو په دې ګراوند کې د کرکټ لوبه کوله. د پیښې یو عینی شاهد مشال ریډیو ته ویلي
دا بس یو دو ګولۍ سر تر ولویلې، دا میچ ختم کړ. چې میچ ختم کړ بس کلی تر روانېدو چې کوم ځای کې موږ موټر درول په هغه ځای کې بیا بس ګولۍ راولوېده او بس دا زخمیان شو. کې درې څلور ګولۍ راولوېدې، هغه دوه خو اصل اړې او بیا یو ماشوم ډېر رم کې خوب شو.
ځایي چارواکي وایي چې دا ګولۍ د تیر په شان ځایي وسلوالو ډلو د سرکاري ودانیو په نښه کولو د پاره راویشتې دي او د افغانستان نه ندي راغلي. پاکستان د خپل خارجه چارو ډومبه خزینه وزیر ټاکلې ده. د خارجه چارو وزارت لخوا په بیان کې راغلي چې هینا ربانی کر د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره د خارجه چارو وزیر ده. نوموړي چې 40 کلنه ده وړاندې د بارني او چارو مرستیال وزیر په توګه دنده ترسره کړې. دا چوکۍ له هغه وخت نه خالی وه کله چې شاه محمود قریشي په کابینه کې د بدلون له امله د خپلې دندې لپاره واپس نه ټاکل شوی. د امریکا د انصاف وزارت ویلي د پاکستان د استخباراتو ادارې د سو کلونو راهیسې په واشنگتن کې یوې بیګټې ډلې ته په میلیونونو ډالرې ورکړي سو په پټه په کانګرس او په سپینه ماڼۍ اثر وکړي. دا څرګندونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د امریکا د تحقیقاتي ادارې اف بی آی کارکوونکو د کشمیري امریکایي شورا مشر سید غلام نبی فای گرفتاره کړ او په هغه تورو لګو چې د بارني حکومت یو پټ ایجنټ دی. په دې تور دی چې د پاکستان د جاسوسۍ ادارې تر لاندې کار کړي، سو په پټه په کانګرس اغیز وکړي او پسپینه ماڼۍ کې تعلقات جوړ کړي. په واشنگتن کې د پاکستان سفارتخانې په دې اړه د معلومات لرلو نه انکار کړی. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نه به نن په پارلمان کې پوښتنه کیږي چې د خبری ادارې نیوز کارپوریشن د ټلیفوني معلوماتو د پټولو سکندل سره تړلې دي. د دې ادارې مشر روپرت مرډاک دی. کیمرون چې خپل د افریقا دوره یې را لنډ کړه، امکان دی چې په دې اړه ترې پوښتنه وشي ولې د خبری ادارې ورځپاڼې نیوز آف د ورلد پخوانی ایډیټر اینډي کولسن ته نوکری ورکړه، د دې نه پرته چې دغه ورځپاڼه د دې سکندل له وجې بنده شوي. په اتیا کلن مرډاک باندې د نهې په ورځ یو مظاهره کوونکي حمله وکړه کله چې هغه د خپل زوی سره پارلمان ته حاضر شوی و. هغه د پارلماني کمیټې نه د ورځپاڼې پکړو بخنه غوښتله خو د استعفا ورکولو نه انکار وکړ. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هند سفر بنن پای ته ورسیږي. نوموړي بنن د هند جنوبی ختیځ ښار د چینای د بندرګا په لور روانه شي چې ورکه امریکایي سرمایه کارې ودمو ملیدا. د نه پورس میرمن کلینټن د اټومي تړونونو او د امنیت په لړ کې د لا زیاتې همکارۍ په بابلا د هند خارجه چارو وزیر ایس ایم کرشنا او د وزیر اعظم منموهن سنگ سره په نوې دلی کې خبرې اترې وکړې. هغې وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو سلسله بیا بحالېدلو په اړه خوشاله ده.
We are encouraged by the dialogue occurring between India and Pakistan.
هغه وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو روانې لړې ورته ډاډ ورکړي. ځینې د هند خارجه چارو سېکټر د قومي سلامتیا د سلاکار او د خارجه چارو وزیر سره د خبرو اترو پر مهال په دې لړ کې د شوي پرمختګونو نه خبر شوم. له هند وروسته به نوموړي د انډونیشیا په سفر روانېږي. د منځنی ایشیا په فرغانه وادي کې یو زورور زلزله راتللو له کبله ځینې خلکو په یره کې خپل کورونه پرېښودل. د امریکا جیولوجیکل سروې تر مخه زلزله 6.2 او مرکز یې د ازبکستان د فرغانه وادي نه 30 کیلومتره لرې جنوب مغرب طرف ته و. په زلزله کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم خبر نه دی راغلی. د جرمنی ورځپاڼې بل ډیلی د رپورټ تر مخه د قازقستان صدر نور سلطان نظربایوف په جرمنی کې په یو هسپتال کې داخل دی، خو دا نه ده واضحه چې د څه لپاره. د ورځپاڼې تر مخه یو اویا کلن نظربایوف په پټه د هیمبرګ په یو هسپتال کې خپل چیک اپ کړی او په لړ کې لوی امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. د رپورټ تر مخه د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په دې لړ کې خپل رول لوبولی او دغه صدر یې کلینیک ته راوستلی. خو خبري ایجنسی اف پی چې کله د وزارت نه په دې اړه پوښتنې وکړې، نو دا وویل شو چې وزارت پرې نه دی خبر. بلخوا د قازقستان د بارنیو چارو وزارت ویان ویلی نوموړي په چوټه تللیو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په هند کې ویلي پاکستان باید د ترهګرو خلاف سخت ګامونه پورته کړي او زیاتوي.
We have made it clear to the Pakistani government that confronting violent extremism of all sorts is in its interest.
حکومت وایي په صوبه خیبر پختونخوا کې د کوشمیرنې عمل سرته رسیدلې او څه قبایلي سیمې لا پاتې دي.
پای کې سمسلې چې کوم دی لکه خیبر کې لکه زمونږ د آن ګوینګ اپریشن روان دی، نشان مومندو کې لکه سمسله شته، خدا اسمال پاکستان دی واړه واړه.
په بلوچستان صوبه کې حکومت د سرکاري نوکرو لپاره د عمر حد د 10 سلويخت کالو ته غځولې او وابهوري په پیښور کې مشت افغانستان کونکي د تعلیم حاصلولو په لار کې س غوښتنې لري.
مونږ د افغان ګورنمنټ نه ډېر په مودبانه د هیله لرو چې هغه باید مونږ ته دلته یو داسې یونیورسټي جوړ کړي چې هغه رجسټر وي او افغانانو مستقبل جوړ.
مشال سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړي رپورت ته. د امریکا حکومت ویلي پاکستان سره د اوږدې مودې ملګرتیا غواړي، خو ورسره د هیواد ته واضح کړي چې د ترهګرو د پټنځایونو مسله نوره د زغملو وړ نه ده. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن چې په نوې ډیلی کې یو خبري غونډه ته وینا کوله، د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو اړتیا هم په ډاګه کړه. تفصیل زموږ د همکار هارون باچا په دې رپورت کې اورو.
د امریکا خارجه وزیر د پاکستان د دې اولنی مسولیت چې باید په خپل د خپل خاورې او خپل خپلواکۍ څخه دفاع یقیني کړي، په ادراک کولو په ډاګه کړه چې کله هم موږ ته د ترهګرو د موقعیت او د هغوی د ارادو په اړه معلومات وشي، نو په کار ده چې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې بېګنا وګړي د دوی له شر څخه وژغورو. هیلری کلینټن د نوې ډیلی خبري غونډې ته وویل د ترهګرو پټنځایونه نه په نښه کول به ناوړه اغېزې ولري.
مونږ
پاکستان حکومت ته دا خبره واضح کړې چې د ظالم افراطیت چې په هر شکل کې وي مخنیول په خپل د د په ګټه کې دی. مونږ په دا باور نه یو چې ګوندې ځینو ترهګرو ته د ځینو حکومتونو لخوا پټنځایونه او یا هم د آزاد تګ راتګ لپاره لارې ورکړل شي، او دا ځکه چې که دوی هم دغه شان خوشي پرېښودل شي، نو د تروریستي فعالیتونو او ویرې ترې د اغېزو سنبالول یا کنټرولول به ډېره هم ګرانه شي. په داسې حال حال کې چې تیر اونۍ د هند ممبئی ښار د پرله پسې درو طرح ګرو بریدونو ښکار شو. میرمن کلینټن په خپلو خبرو کې په یاد ښار د 2008 کال د بریدونو چې ویل کېږي یو سل او شپږ شپېته عام وګړي ورکې وژل شوي وو یادونه وکړه، او د دغو پیښو د عاملانو محاکمې ته په کش کولو کې د پاکستان په ریښتینې همکارۍ ټینګار
وکړ.
موږ دا خبره ډیره هم واضح کړه چې په ممبئی د 2008 کال د بریدونو مرتکبین له جزا سره په مخ کولو کې د همکارۍ یو بشپړ نړیوال مسؤلیت شتون لري. موږ دا خبره هم په دغه مرشد احمد سره پاکستان ته هم کړي تر څو په دغه لړ کې خپلې ځانګړې ذمہواری په چټکتیا او روڼتیا سره سر کړي، او دا د امریکا پالیسي ده چې موږ ګڼو مرتکب خلک باید محاکمې ته راغلل شي. میرمن کلینټن هم دغه راز زیاته کړه چې له هندي حکومتي مشرانو سره د لیدنو په ترڅ کې د ترهګرۍ ضد جګړې او د کورنی امنیت چارې له نږدې وڅېړلې. نوموړی د خپل حکومت له اړخه د هند حکومت او خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندونو ترڅنګ هغوی ته ډاډ ورکړل چې امریکا به ورسره د ترهګرۍ ضد جګړه کې پوره پوره مرسته وکړي. د امریکا خارجه وزیر د هند او پاکستان د دوه اړخیزه اړیکو د باوري کولو په موخه د دواړو ګاونډیو هیوادو لخوا د پیل شوو هڅو ستاینه وکړه او ویل د هند او پاکستان ترمنځ روانه د خبرو اترو لړۍ موږ ته ډاډ راکوي. زه نن د هند خارجه چارو د سکتر د قومي سلامتیا د سلاکار او هم له خارجه وزیر سره د خبرو په ترڅ کې په دغه لړ کې په وروستیو کې له شویو پرمختګونو خبر شوم. زمونږ په فکر دا یو ډیر هم امیدوارونکی اپروچ دی تر څو دواړه خواوې په خپلو کې باور پیدا کولو ته وهڅول شي. د رایټرز اجانس د راپور سره سم ټاکل شوی هندي او پاکستانی چارواکي به د دې لپاره چې د امن په لور پیل کړي خپلې هڅې پر مخ یوسي د روانې میاشتې په اخرنۍ ورځو شپو کې په نوي ډیلی کې سره وویني. اجانس دا هم لیکلي، هیلری کلینټن هندي چارواکي د ایټمي توانایي په برخه کې امریکا ته د زیاتې پانګونې د فرصتونو برابرولو سربیره په را روانو کلونو کې لا زیاتو امریکایي وسلو اغستو ته وهڅول. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د قبایلی سیمه خیبر پولیټیکل چارواکی وای تیر ماخام د لوړګي په ګلاب ګراوند او خوګاخیلو سیمه کې شاوخا شپږ ماټر ګولې را پریوتلو ل عمله نه کسان ژوبل شوی دی. په خیبر ایجنسی کې اکثرا د ماټر ګولو د راغورځېدو ل عمله عام خلک وجل شوی او ژوبل شوی دی. تفصیل د فرهاد شنواری نه په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر ماخام د لوړګي په ګلاب لوب میدان خوګخیلو سیمه او پوزي چاونۍ باندې شاوخوا شپږ مارټر ګولې را پریوتي او زوردار چاودنو سره وچاودېدي. د دغو ګولیو د چاودېدو له امله د لوب په دې میدان کې اته تنه جوبل شول، او د خوګخیلو په سیمه کې هم یو لس کلن هلک جوبل شو چې شمېره یې نه تنانو ته ورسېده. خو ولې پوزي چارواکي وایي چې په چاونۍ کې دوی ته سزانی یا مالی زیان نه دی اړولی. د دغې پیښې وروستو سمدستي خاصدار او ځواک جوبل شوی تنان د لوړګي مرکزی روختون ته ورسول. د لوړګي په مرکزی روختون کې د دغه پیخي یو عیني شاهد او جوبل شوی لوبغاړي شاعر خان مشال ریډیو ته وویل:
دا بس یو دوه ګولې له سر تر ول ویلې، دا میچ ختم ک چې میچ ختم ک بس کلی تر روانې دو چې کونځه کې مونږ موټر دروله پاغ دي کې بیا بس ګولې راول وې دا، او بس دا زخمیان شو کې ما دا سینه درې څلور ګولې راول وې دي. هغه دوه خو اصل اړ یو بیا یو مشوم ډیر رم کې خوب شو پټه مټه خوش وغ دن چارشتب کې.
همدارنګ یو بل لوبغاړي منیر خان هم د غیا ته پیخه صدا سے بیان کړه:
دا دو ګولې راغله، اول ګرونه لگا غره سره سیډو لگے دا بیا مونږ بس میچ ورته ختم کا او څنګه موټر ته ختو بدی کی درېمو ګولې راغله بس لگا کسان یو زخمیان کړه زړه ملام لگے دلې.
د دغه پیښې په حق لباندې امنیتي ځواکونو او د لوړګي پولیټیکل چارواکو وویل چې دا مارټر ګولې د تیر په سیر ځایي وسلوالو ډلو دلته کې سرکاري ودانۍ په نښه کولو دپاره راویشتې دي، او دوی یې پلټنې پیل کړې دي. او دغه مارټر ګولې د افغانستان څخه نه دي راغلي. یاد دې وي چې د تیرې څه مودې راهسې په دې سیمه کې اکثر وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو په مهال مارټر ګولې په عام ودانیو راپریوزي چې ولسي وګړو ته پکې هم مرګ ژوبلا اوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په دغه صوبه کې د خانشماري یا د کورونو د شمارلو اولنې پړاو سرته رسیدلې، خو په قبایلی سیمو کې لا د کور شمیرنې عمل سرته نه دی رسیدلې. په دې لړ کې په پیښور کې د مردم شمارۍ د لوړپوړو چارواکو یوه غونډه شوې چې تفصیل یې د غلام غوسنه په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د مردم شمارۍ اولنې پړاو یا د کور شمیرنې عمل سرته ورسید او د ستمبر د میاشتې نه به د مردم شمارۍ دویم پړاو یا سرشمیرنه پیل کولی شي، ولې په قبایلي سیمه کې د کور شمیرنې عمل لا تر دې دمه په مکمله توګه سرته نه دی رسیدلی. په دې اخلاق په پیښور ګریزن کلب کې په پاکستان کې د روانې مردم شمارۍ په اړه یوه غونډه کې د مردم شمارۍ د اولنې پړاو یعنی د کور شمیرنې جاج واخیستل شو. په دې غونډه کې په پاکستان کې د شماریاتو د ډیویژن سیکرتر اسب بجوا، د خیبر پختونخوا د سرشمیرنې کمشنر پزل ربی او د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د سرشمیرنې نورو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. په دې محل د سرشمیرنې صوبایي کمشنر پزل ربی خبریالانو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د کور شمیرنې پړاو سل په سل سرته رسیدلی دی، ولې په بعضې قبایلي سیمو کې لا تر دې دمه د کور شمیرنې عمل سرته نه دی رسیدلی.
100% مونږ کې پی کې خیبر پختونخوا کور کړی او 90% چې دی کنه دا مونږ چې کنه فاټا کور کړی. پای کې لیجی کم دے لگا خیبر کی لگ زمنگ دا آن گوئنگ اپریشن روان دے ناشان مومندو کی لگ اس مسئلہ شتا خدا اسمال پاکٹس تی واڑا واڑا او تور چا پر ایف آر کوارٹ کے او کنزا بلاکا پاتی او نور چا کم دے نمالا ساؤت کے او اور کوٹ تحصیل دے نو زمنگا پاگی بانیم چا کم دے 11 کورس را زمنگا پروگرام روان دے انشاءاللہ دا ریمیننگ چا کم دے بیفور چا کم دا شروع کی گا نا دا با مکمل
دا چی پا خیبر ایجنسی کی دا کورشمیرنی عمل تر سمرا حدا مکمل شوی دے او په دې لړ کې د پاتې سیمو د کور شمیرنې لپاره څه ګامونه پورته شوي دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر ایجنسۍ ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ سید احمد خان اویل
تقریبا 57% شوی دا او 43% پاتې دا اغم دلته پلان باړه کې یو څو قومونو کې ایون تیرا کې شوی دا لنډی کوتل سب ډیویژن ټول شوی دی جمرو ټول شوی دی تیرا شوی دا په دې باړه کې لګ لګ قومونه دي ان شاء الله اغم په دې میشتې مګه کلیر کیږي او دا بل پیسې شروع کیږي هغه نمک کلیر کیږي دلته هم کیږي.
دا چې د هیواد د ترقۍ لپاره د مردم شمارۍ عمل څومره مهم دی، په دې لړ کې د بالاکوټ ضلع لپاره ټاکل شوی د مردم شمارۍ یو چارواکي خالد خان اویل
ملک د یو قوم د پرمختګ لپاره ترقۍ لپاره سینسس یو ډېر ضروري دی، ځکه چې دې سره موږ سره بنیادي ډیټا راشي. هر ډیپارټمنټ نو یک اکنامیک افیئر وی سټیټسټیکل ډیویژن نه ډیټا اخلي، دایې نه بعد یو ملک د پلاننګ کیږي منصوبه بندي کیږي، دا هغه لپاره ډېر ضروري دی. په دې کې مختلف ایشوز په لومړي بنی فیس کراغلو او د دویم فیس سٹارټ کې دوه مخکې هغه ایشوز هایلایټ شو او امید لرو چې دغه ایشوز باندې قابو ومومو.
د یادونه وړ ده چې د نړۍ په هر هیواد کې د مردم شمارۍ عمل هر لس کاله پس ترسره کیږي او په پاکستان کې په کار وا چې د مردم شمارۍ عمل په 2008 کې سرته رسیدلې وي، ولې د امنیت د خرابې وضع له کبله په پاکستان کې د مردم شمارۍ عمل د 2 کالو د ځنډ نه پس په 2011 کې ترسره کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تیر ماښام د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لاړخه د تختونو بدمنې ډرون بریدونو او نورو ستونزو په لړ کې یوه احتجاجي ناسته یا درنا وشوه. په بلوچستان صوبه کې د تیرې سمو دی راهیسې د خیر ښېګړې د ادارو یو شمېر کسان نامعلومه وسلوالو تختولې دي. تفصیل لپاره د نیاز مساخیل دا رپورټ اورو.
د جماعت اسلامي لړخه دھرنا تیر ماښام پر 4 بجو شروع سو او پر 8 بجې پای ته ورسېده. په دې کې د یاسوی ګوند کارکونانو برخه واخیسته او له حکومت څخه د ډرون بریدو د بندولو، د ګرانې د ستونزې د هوارولو او د امن او امان حالات د برابرولو غوښتنه وکړه. د جماعت اسلامي بلوچستان صوبایي امیر یا مشر عبدالمتین اخونزاده په دغه حق له مشال ته وویل
د کوټې په مشهور میزان چوک باندې د جماعت اسلامي زیر اهتمام دا لویه درنا چې د کور په صبح کې بلوڅان خوا بجې دي او د پښتنو ټول معیشت او کاروبار او تجارت تباه شو. د دا ټولو د کراچی صورتحال، د وزیرستان او د باجوړ کم صورتحال سره د ډرون حمله.
د جماعت اسلامي یو بل صوبایي مشر مولانا عارف دمړ وویل چې دوی د ناامنۍ پر ضد پر سړکو راوتلي او په راتلونکي کې به هم دا کار کوي. د زیاته کړه
ان شاء الله اول قدم دے دمر آغاز دے درنا دخا کو ملک سے کم خراب حالات دی دلتا ٹارگٹ کلیم دے اور خودکش دھماکے دی لاشن برامد کری بیا بل دې ځخه ورسته موږ تیریک چلو په ټولو صبح کې.
هلته څنګ ته دکاندارانو چې دکانونه بند کړي وو و مشال ته وویل چې له ډېرو لاریونو وروسته کاروبار ختم شوی. دوی زیاته کړه حکومت په هیڅ شي سر نه ګرځوي او له دارنګه احتجاجو څخه یوازې دوی اغیزمن کیږي. یو دکاندار په دغه حق له وویل
مان مختر محمد خواری نست زندگی نست نو برای کورت ناست پر آواتا اینو سنو کرایی دی 15,000 سلور در سرایی کرایی دی مزور کوای نست غریب خود آقا خواری ده بلا خواری خونه لری.
یاد دوی چې د سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف لاړخ هم د ډرون حملو او بد امنیو پر ضد په پېښور او کراچۍ کې درنې او لاریونونه ترسره سوي وو او اوس جماعت اسلامي اعلان کړی چې دوی به په راتلونکي کې هم دارنګه احتجاجو ته ادامه ورکوي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د امریکا په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې کرین برولیارد په کراچۍ کې د روان تشدد په بیلابیلو اړخونو رڼا اچولې ده. لیکواله د جګړې د قربانیانو د خپلوانو له خولې لیکي چې په کراچۍ کې وسلوالې ډلې د خپلو شخصي ګټو لپاره خلک وژني. عبدالحی کاکړنا مهمې خبرې اورو.
د واشنگتن پوسټ لیکواله د کراچۍ تشدد ته په تاریخي تناظر کې ګوري او وایي په کال 1948 کې پاکستان له هند څخه بیل شو او دا ډول د دې هیواد ژبنی او نسلی شناخت د اسلام په نوم کې وپیل شو. نوموړی وایي د پاکستان پیاوړی پوځ چې زیاتره له پنجابیانو جوړ دی مختلفه قوم پرست تحریکونه په سر ووهل او کله ناکله د خپل نفوذ لپاره د نسلی او فرقوارانه ډلو ملاتړ هم کړی. د لیکوال په وینا هم دا وجه ده چې ځینې خلک وایي پاکستان د یو قوم په حیث کمزوری دی او هلته وینه تویدنه زیاته ده. د دې لپاره لیکوال دلیل د یو سندي قوم پرسته سید جلال شاه لخلی ورکوي. نوموړی په دې وروستیو کې د متحده قوممنټ لخوا د نوي صوبې د غوښتنې ته په اشاره سره وایي دوی ولې په کراچۍ کې جګړه کوي. د دې وجه دا ده چې دوی لا تر اوسه هم پاکستانیان سوي نه دي، له خلکو څخه تر اوسه قوم نه دی جوړ سوی. د واشنگتن پوسټ لیکواله بیا د کراچۍ د ستونزې په لور راګرځي او وایي په دې ښار کې د آبادی بدلیدونکي توازن د تشدد جرړه ده، چرته چې پښتنو په کراچۍ باندې د مهاجرو قوت له چیلنج سره مخامخ کړی دی. خو لیکواله د جګړې نورې وجه هم په ګوته کوي. د لیکوال په وینا انفلیشن یا د کسات بازاري زیاتېدل د ودې له رفتار سره سم د انفراستراکچر یا بنسټیز جوړښت نشټوالی او د توانایي بحران هغه څه دي چې د کراچۍ تشدد ته لمن وهي. لیکوال په کراچۍ کې د پښتنو او د مهاجرو د یو بل پر ضد د شته جذباتو انزور د شذو له خبرو ورکوي. یوه د 45 کلنه پښتنه آسیا بیبي چې 22 کلن زوی وژل شوی دی، د دې زوی په یو کارخانه کې کار کولی، دا وایي چې زوی یوازینی د ګټې وټې سړی وو او اوس یې ژوند له اقتصادي پلوه له مشکلاتو سره مخامخ دی. بل خواته بیا د مهاجرو شذو یو ډله سړک ته راوتې ده چې په خپلو نارو کې پښتنو ته ترګر او طالبان وایي. دوی وایي د مسلې یوازینی حل دا دی چې پښتانه خپل وطن ته بیرته لاړ شي. یو مهاجر نصرت صدیقی واشنگتن پوسټ ته بیا وایي سندیان، بلوچستان، پښتانه او پنجابیان خپل خپل صوبې لري، نو ولې نه د مهاجرو هم یو صوبه وي. خو د لیکوال په وینا یو پښتون عدنان خان چې تیره میاشتې نامعلومه وسلوالو ورور وژلی و وایي مهاجر نن خپله صوبه غواړي او بل ورځ کېدای سي د جلا وطن غوښتنه وکړي. د واشنگتن پوسټ لیکواله کیرن بولیارد د یو پښتون دکاندار محمد امین ذکر کوي چې له دوو لسیزو راهیسې په کراچۍ کې د پرچون دکان لري. مهاجر هم د ده ګراکانو چې د زوی او وراره د ټپي کېدو وروسته اوس نور مهاجر د ده ګراکان نه دي پاتې سوي. محمد امین په ډیر خفګان سره وایي چې له تیرو 40 ورځو راهیسې پر دوی اوبه بندې کړي دي. د لیکوال په وینا د مهاجرو د علاقو پر خوا اشاره وکړه او ویل چې موږ ټول غریبان یو خو ځینې شرخوشونکي د خپلو شخصي ګټو لپاره خلک وژني.
عبدالحی کاکړ وو. او اوس راځو ورېدونکو یو بل رپورټ ته. کالا ډاکا چې اوس په سرکاري توګه د خیبر پښتونخوا 15مه ضلع ګرځېدلې، کالا ډاکا یا تور غر چې د هزاري ډیویژن د یو شمېر برخو دا شان د شانګلي، بونیر او سوابۍ سره هم پولي راځي، د مشال خبريال خالد خان د تور غر یو شمېر کلو او ځایونو ته ورغلې او د خیبر پښتونخوا د 15مه ضلع تفصیل داسې راکوي.
تقسیم دنو بر ابو تقریباً پورا صوبہ کی دسرا غریبانو چکم دے دغه روزگار پکې ذریعہ جوړ شلا پکې پولیس لیویز اکاؤنٹ او ایجوکیشن دا ټول روزگار تقریبا ډیر خلک پکې روزگار کې برابر شلو نو خلک ډیر خوشاله
دلته یو بل مشر ته پوس کو چې اغا سوې د دې خلکو سو روزگار کې زیاتر ساسونه
زمانه مو یوسف خان دے دلته خدا دا چې مونږه لګ خپل ذمہ داری کو لګ دغه دو پسلا کېږي غنم او جوار او نور څه چې کم دغه دی دلته سره داسې دومره یو آمدن نشي او دا دا چې بس مونږ خوشاله یو چې خپل علاقه دا وبو مو بوي چې دی داخې دي سکون دی امن دی پکې
دینه ګیر چا پیرا کوم سیمه پرتی دی او دی تور غرتا کوم کوم لار دی
زمان محمد نواز خان دی زمونږ د علاقه چې دا شپږ غزلاو په مس کې دا او دته د مختلف سمټونه روډونه راغلي یو خو تا کوټ سایډ شو دیم د کوزه باندې نه پکې لار وته دا بټاګرام سایډ نه دریم بیا د دربن سایډ نه لار راغله او دا غسه پوری بونیر سایډ دی خانانو ډیرې شو نو دا په دې باندې کار روان دی انشاءالله او سر وډونو کار شوه دی سب په کې نو
تور غر ځوانان جون کوي
دې زمون مو عبد الوارث دی او دا زوج د دز ولاړې ما دا تور کنداو دی او زمونږ زیات تر ځوانان چې دی په کراچو کې کارونه کوي مزدوري کوي او باز به کسان به ته اوس دا سیدی چې سرګارو نو کرومن لګي دلی هغه کوي
زمون محمد زبیر دی
دا اوجرو غناست شته اوجریشته
دا اوجرو ناسه زور قانون رواج شته جی
سوري خلک دلته دا خو ډیر لری پرته علاقه دا نو ریډیو او ټي وي او اخبار ګوري
زیات تر دلته اخبار نه راسي دلته ریډیو معنی پل اوري پروګرام
کوم ریډیو
زیات تر اف ام اوري او ریډیو جی مشال اوري جی
مانو مراد محمد خان او کلی نو کندر حسن دی
تاسو کار جون کوي
بس وز تحصیل دل دراغله دنو دی معنی زمونږ ډیوټي لګی دلی سلور میاشت شو شل دلته یو نور څه کار مخ کې کراچي کې بو خپل کار وکړ
دا ډیر لوی لار دا ډیر داسې سخت لار دا څومره وخت کې را رسیدل
مانسره بټګرام نه دل دگی دل دگی ډای تین غنټې لګی چارو پورې
ضرور ډیر خراب دی کې څه کار نه کوي
دې کې بس زمونږ لیډران چې کوم دی غپدې کې کار نه کوي ورنه چې کوم دی د دې سخپل دغه کې خو بس
خوز الله شوستا سو تور غر نو څو کارونه وکي
بس و سم وای چې کېږي لګین وس لا بیا هم زمونږ یقین نشره تر سوچې شوی نه نو
تاسو نه ملګری
لایک رحمان
لایک رحمان تم د دې کلی کنه
جی
نو داسې د سره خوا کې سین کې لام دې سین سنوم نه
سین ما با سین دې لګي چې سین راو خو بیا به کوم لام بو داسې لګ لګ چړ مړی بیا به کېږي والزې ګرمه کې لام بی
او وبو د سکول وبو کم نه
وبو سکول له سین نه راوړو نو په پونه کې مړه دي چی نه
چې لاک چراغ نه ډیر روانه شي
نه نه دې د سورانه نو بر نه راغله د سیلا په دلته نو شي سورا
څنګه چې اوردونکو تاسو اوره د دې سیمه کومه چې نیمه کبالی سیمه وا په تیر وختونو کې هیڅ پام لرنه نه وشوي صوبایي حکومت دا اوس نیو ځل جوړه کا او د دې خلک دا تم لري دا هلی لري چې د نیو ځل جوړې دو سره با دي تا د جون ټول سہولیات مو هي شي د دې سړکونه د دې ته د سکول ودانې د روغتونونو ودانې د بجوړ شي او دې دا هلی لري چې کوم حکومت چې دې سره وادي کړی دی هغه به زر تر زر پوره کړي د مشال ریډیو د پاره د تور غرنه خالد خان
اوریدونکو اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره راته انیسه اجمل بیانوي
روزپاڼه نوی وخت په خپل اداري کې لیکي چې امریکایي روزپاڼه واشنگتن پوسټ دا وکوي چې پاکستان د سی آی اے و اتیا غړو لا ویزی ورکولو منظوري ورکړې ده سمودا وړاندې شپږ نیوي امریکایي او اتلس د برتانیي کسان چا چې د پاکستان پوسټ لا ټریننګ ورکوو د پاکستان نه لرې کړی شوي وو د کمیرستو چې امریکا د پاکستان اتیا کروڑ ډالر امداد بند کړی وو د مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه امریکا خپل امداد د سی آی اے غړو د پاکستان واپسې سره تړلی وو اداري لیکي چې د مو شکونه لوجدا کسان واپس خپل هوادونو ته لګلی شوی وو نو آیا هغه شکونه ختم کړی شو ځکه چې ټریننګ ورکول د پاکستان پوز ضرورت دی خو امریکا په دې کې دومره غټ کردار ولې لوبوي حکومت لا د پارلیمان مشترکه قراردادونو او د کور کمانډرانو اصولي موقف باندې عمل کول پکار دی روزپانا جنگ په خپل اداري کې لیکي چې د ریلوې مرکزی وزیر غلام احمد بلور ویلي دي چې ریلوې محکمې سره صرف د دوه ورځو ډیزل پاتې شوی دي او که حالات داسې برقرار وي نو ریلوې به با بند کړی شي. اداري لیکي چې مرکزی کابینه ریلوی محکمې ته د 11 ارب روپے ورکولو منظوري ورکړې وه، خو پاغې کې ریلوی محکمې ته تر دې دمه یوه پیسې نه ده ورکړې شوې. په ملک کې دا وخت د ریلوی محکمې ملازمین او د مسافرو د ستونزو سره مخ دي. ریل ګاډي لس ګنټې د خپل وخت نه وروسته روانېږي. صرف د 1 انجنو له وجې مسافرو ته په ریل ګاډو کې سفر کول ګران شوي دي. اداري لیکي چې د ولس لپاره د سفر کولو ټول لوی او ښه نظام صحیح کول د حکومت ذمہواری ده. حکومت لا په دې اړه سنجیدګۍ سره نوټس اغستل پکار دی. روزپاڼه آج په خپل اداري کې لیکي چې د صبح خیبر پختونخوا حکومت افغانستان ته د څارویو په غیر قانوني توګه سمګلنګ ختمولو لپاره د لایف سټاک ټرانسپورټیشن موومنټ په نوم یو اداره جوړولو فیصله کړې ده. اداري لیکي چې د صبې نه د څارویو سره سره غوښه هم افغانستان ته لیږلی شي، چې له وجې په صبح کې د غوښې او څارویو نرخ ورځ تر ورځ زیاتېږي. اداري لیکي چې صوبایي حکومت لا په دې لړ کې باقاعده قانون او ټاسک فورس جوړول پکار دی چې د داسې قسمه غلط کارونو مخنیوي وکړی شي.
انیسا اجمل وا په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوي. ملیحا میرزادنه د خبرونو سرټکی اورو.
پاکستان هینا ربانی کر د خپل خارجه چارو ډومبې خزینه وزیره ټاکلې ده. طالبانو د خپل مشر مولا عمر د امړینې رپورټونه رد کړي. د پېښور سره نږدې په متنو کې په پولیسو په وسلوال برید کې د یو لاروي کس په ګډون دوه برید کوونکي وژل شوي دي او څلور پولیس والا زخمیان دي. د خیبر ایجنسۍ په لنډي کوتل کې د لوبو په یو ګراوند د ماټر ګولۍ را پرېوتلو له امله 9 کسان ژوبل شوي دي. د امریکایي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د کشمیری امریکایي شورا مشر سید غلام نبی گرفتار کړی چې ګینی د پاکستان د جاسوسي ادارې خفیه ایجنټ دی. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نه بنن په پارلیمان کې د نیوز کارپوریشن خبری ادارې د ټلیفوني سکندل سره تړلې پوښتنې کیږي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د هند سفر باندې سر ته ورسیږي. د ازبکستان سره نږدې په فرغانه وادي کې 6.2 زلزله راغلې او د جرمني د یوې رسپانې تر مخه کازاکستان صدر نور سلطان نظربایف په جرمنی کې په یو هسپتال کې داخل دی.
لند خبرونه مو د ملیحه امیرزاده ناوریدل. اوس راځو یو بل رپورټ ته. خبری ایجنس اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا ایوان نمائندگان یا هاوس اف ریپرزنټټیوز یو داسې بل په ډاګه کړی چې په ترس کې به د هغه وخت پورې د پاکستان، مصر، لبنان او د فلسطین انتظامی سره امریکا مالی مرستې نه کوي تر څو د امریکا کانګرس ته دا باور ورنکړل شي چې دغه هیوادونه په ترهګرۍ جګړې کې پوره همکاري کوي. مهمه خبره د ملیحه امیرزاده ناورو.
د امریکا کانګرس دوه برخې لري. یوه برخه د هاوس اف ریپرزنټټیو یا ایوان نمائندگان ده چې وفاقي قانون جوړوي، خو بلونه د قانون جوړیدلو نه مخکې پکار ده چې سینټ او بیا د ملک صدر یې منظوري ورکړي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د ایوان نمائندگان غړو د ګل په ورځ یو داسې بل په ډاګه کړ چې پاکستان، مصر، لبنان او د فلسطین انتظامیه ته به تر هغه امریکایي امداد نه ورکړل کیږي څو پورې د اوباما انتظامیه کانګرس ته دا باور ورنکړي چې دغه هیوادونه د ترهګرۍ جګړې کې پوره همکاري کوي. دغه قانون د اوباما انتظامیه او د هغه خارجه پالیسی واک لپاره په داسې حال کې یو چیلنج دی چې ایوان نمائندگان په دې غور کوي څنګه د بهرنی او چارو وزارت او بهرنی مرستو لپاره په کلنی بجټ کې کمی راوستل شي. د هاوس اف ریپرزنټټیو د بهرنی او چارو کمیټې به د شورو په ورځ دغه بل پیسو منظوري ورکولو لپاره غور کوي چې مسوده یې د ګل په ورځ د ریپبلیکن ګوند الینا راس لیتنن وړاندې کړې وه. د ای پی خبری ایجنسی تر مخه که څه هم امکان دی چې هاوس اف ریپرزنټټیو یا ایوان نمائندگان به د دې بل منظوري ورکړي، خو په سینټ کې چې د ډیموکراټیک ګوند اکثریت دی د دې بل د منظوري هیلې کمې دي. د سینټ د خارجه تعلقاتو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری کیدی شي د دې بل ځینې برخو سره ونه مني. خبری ایجنس لیکي د دې بل تر مخه به پاکستان ته د هغه وخت پورې امداد نه ورکړل کیږي تر څو د بهرنی او چارو وزیره هیلری کلینټن کانګرس ته د دې تصدیق ورنکړي چې اسلام آباد په بشپړ ډول د امریکا سره په دې تحقیق کې مرستې کوي چې آیا په پاکستان کې د بن لادن کوم رسمي یا غیر رسمي ملاتړ خو وجود نه لري. او په دې لړ کې به پاکستان امریکا ته د بن لادن د کورنۍ غړو او په ایبټاباد کې دغه کور ته لاسرسي هم ورکوي. خبری ایجنسی زیاتوي د فلسطین انتظامیه ته امریکایي امداد ورکول به د دې سره اړه لري چې د بهرنی او چارو وزیر تصدیق وکړي په کوم وزارت، ایجنسی یا د پالیسي جوړونې په کوم اختیار کې د حماس یا د نورو ترهګرو ډلو موجودیت نشته. په فلسطین کې دوه مخالفې ډلې فتح او حماس په وروستیو کې رایوځای شوي او د نوي حکومت جوړولو
کولو هڅه کوي. اسرائیل او امریکا حماس یو طرحه ګره ډله ګڼي. د اوباما انتظامیه د فلسطین انتظامیه لپاره تقریبا د 1550 ملیون ډالرو امداد غوښتنه کړې وه. د غشان مصر سره به امداد په دې بنیاد کېږي چې آیا د طرحه ګرو کومه بارني ډله خو حکومت نه کنټرولوي. د دې بل تر مخه به دا هم ضروري وي چې کانګرس ته دا باور ورکړل شي د مصر او غزه پټې ترمنځ د کاچاکولارې او سرنګونه لامین جوړولو لپاره مصر هڅه کوي. د اسرائیل او امریکا چارواکي دا اندېښنه لري چې حماس د دې سرنګونو له لارې وسله او ترهګر د فلسطین په سیمه کې ور اړوي. په دې هیوادونو کې د لبنان نوم هم شامل دی چې ورسره به امداد یوازې هغه وخت کېږي چې د بارنیو چارو وزیر د دې تصدیق هم وکړي د حزب الله ډلې کوم غړي په حکومت یا په وزارت کې وجود نه لري. خبري ایجنسی لیکي راتلونکي کال کې امکان دی او داسې بل وړاندې شي چې د بارنیو چارو لپاره به په راتلونکي کال کې 30 بلیون ډالر مختص شي. دغه به د اوسنی امداد په مقابله کې 9 بلیون ډالر او د اوباما د غوښتنې په مقابله کې 11 بلیون ډالر کمی وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په هافینګټن پوسټ رسپانه کې د هغه کس په اړه یو مقاله لیکل شوی چې د 9 ستمبر یا 9/11 د پیښو وروسته د یو امریکایي لخوا د حمله ښکار شوی وو. که څه هم رئیس بویا خوندی پاتې شو خو یو سترګې و بایلله. دغه امریکایي مارک سټرومن ته د امریکا قانون د مرګ سزا اورولې خو اوس هم رئیس بویا هڅه کوي چې د دې امریکایي د مرګ سزا ورته معاف کړل شي. د دې مقالې مهمې خبرې بعد ملیحا امیرزاده نوابرو
په هافینګټن پوسټ رسپانه کې لیکل شوی دا 9 ستمبر د پیښې 900 ورځې وروسته د امریکا په ډلس ښار کې یو امریکایي کس مارک سټرومن د بنگلاديش سره تعلق لرونکي یو مسلمان رئیس بویا باندې حمله وکړه او ډزې پرې وکړې. په دې حمله کې بویا خپل یو سترګو بیلله او اوس یې هم په مخ د ټوپک ته ګولو 15 نښې موجودې دي. د رسپانې تر مخه د دې تر څنګ مارک سټرومن چې په نشو اموخته و دوه نور کسان یې هم وژلي وو چې د جنوبي ایشیا سره تعلق لرونکي خلک وو. جرمونو په سزا کې به په راتلونکي 100 غنټو کې دننه د امریکایي ته یو زهرجن استنه د مرګ د سزا په توګه لګول شي چې وړاندې یې سپریم کورټ د مرګ سزا د ځنډولو اپیل د جون په میاشت کې رد کړیو. په ورسپاڼه کې لیکل شوی د دې امریکایي کس ژوند د بچکولو لپاره نور چانه خو په خپل هغه کس کمپین شروع کړي چې د سټرومن د ډزو ښکار شوی و. رئیس بویا د ټکساس ښار د انتظامی چارواکو او د بخنې ریاستي بورډ نه د نرمۍ غوښتنه کړې ده او د جیل د انتظامی نه یې غوښتي چې د سټرومن سره د دې د ملاقات برابر کړي. رسپانه لیکي د بویا د دې هڅو جواب ورته د ټکساس د چارواکو لخوا ورنکړل شو نو ځکه یې د ریاست پر ضد یو کیس درج کړ. هغه د خپلو حقونو په لړ کې دا یو غیر منصفانه کار وبللو. دغه کیس د ګل په ورځ د ریاستي عدالت نه وفاقي عدالت ته واوړېدلو چې تر اوسه یې فیصله نه ده شوې. بویا ورسپانې ته ویلي چې د هغه ایمان او قرآن ورته دغه بخنه ښایي. دا ورسپانې په خبره په دې کار کې ورسره د هغه دوه کسانو د کورنیو ملاتړ هم ترلاسه دي چې د امریکایي وژلي وو او زیاتوي د سټرومن ملګري وایي د بویا د دې کوششونو له وجې هغه بالکل بدل شوی دی. سټرومن یو دستاویزي فلم ساز آین جیف ته ویلي چې د خپلو جرمونو لپاره پښیمانه دی او د بویا قدر او عزت کوي او مننه ترې کوي چې د هغه د ژوند لپاره هڅې شروع کړي خو په دې اړه یې هیلې کمې دي چې د هغه دا کوشش شونه با کامیاب شي. رسپانه د ټکساس د گورنر ریک پیری د بیان د خلی لیکي چې د دې ارس په اړه د بخنې بورډ ته سندي ویلي. رسپانه لیکي د سټرومن سره د ملاقات کولو د بویا غوښتنه هم کې دی چې پوره نشي. د دې خار د جرمونو د انصاف څنګه ویان دي میشل لاینز ویلي چې دواړه کسان باید د یو بل سره نیخ پنې خالي د لونه مخ کې د میاشتو لپاره مشکو کړي چې د ملاقات ته تیار کړل شي او دا چې د دې عمل لپاره اوس دومره وخت نشته. رسپانه د بویا د خلی لیکي چې د عمل به له مخ کې نشو کړې وي خو په خپلو حقونو خبر نه وو نو ځکه یې تر هغه د سټرومن سزا د ځنډولو درخواست جمع کړي سو پورې دغه ملاقات ونه شي. رسپانه لیکي کچرې بویا په خپلو هڅو کې بریالی نه شو نو د شورو په ورځ به د ماښام 6 بجې هغه ته زهرجن استنه لګولی شي چې د بویا په فکر به یوه ډېره افسوسناک خبره وي. خو مارک سټرومن وایي بیا به هم غواړي چې بویا خپل کار ته دوام ورکړي چې خلک دې د تعصب نه منع کړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاوکم 11 بجو
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو
ستونزې او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 4 بجو
د کرخې په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو
اوریدونکو مشال ریډیو سره اوسئ. تمه ده چې د پاکستان د هاکی ټیم د ستمبر په میاشت کې په هند کې د ترسره کیدونکي سلور ملکی ټورنمنټ کې برخه واخلي. په دې اړه ایف پی خبری اجانس یو رپورټ خپور کړی چې تاسو ته زموږ همکار داود خټک وړاندې کوي.
د پاکستان د هاکی فیډریشن چارواکی وایي چې که حکومت اجازت ورکړي نو دغه هیواد د هاکی ټیم په هند کې ترسره کیدونکي د هاکی په سلور ملکی ټورنمنټ کې برخه اخیستلو ته تیار دي. د ایف پی خبری اژانس په وینا دا به د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو بیا پر ځای کولو په لړ کې یو بل مهم ګام وي. ایف پی خبری اژانس د پاکستان د هاکی فیډریشن د سیکرټری آصف باجوا د خلیلی کی چې که حکومت اجازت ورکړي نو دی په دغه ټورنمنټ کې د برخه اخیستلو پوره تیاری نیولې ده. دغه ټورنمنټ به د ستمبر د میاشتې د 19 تر 26 نیټې پورې د هند په چندیګړ او جالندر ښارونو کې ترسره کیږي. د پاکستان ترڅنګ نیوزیلند او ارجنټاین ته هم په دغه ټورنمنټ کې د برخه اخیستلو بلنه ورکړې شوې ده. هند له پاکستان سره یو ځای لوبې کول پس له هغې بند کړي چې ترګرو په 2008 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې 168 کسان ووژل. په کال 2009 کې په دغه ټورنمنټ کې د پاکستان په ځای نیوزیلند برخه اخیستې وه. په هند او پاکستان کې د هاکی ډیر زیات مینوال دي او دغه دواړو هیوادونو تر ډیرې مودې د هاکی په میدان کې لوی نوم لرلو. د هاکی ترڅنګ دا تمه هم څرګندېږي چې د پاکستان د کرکټ ټیم به هم راتلونکي کال د هند دوره وکړي چې دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو په لړ کې اړیکې یو وار بیا په ځای کړې شي. یاد دی وی چې د مارچ په میاشت کې د کرکټ د عالمی کپ د لوبو په موقع د دواړو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې وه چې د لوبو اړیکې به یو وار بیا شروع کولو کې خپل پوره پوره کوششونه کوي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ایم اس کولای سي 0332 533 3351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. په ډیر اسماعیل خان کې د قدرتي ګیس د ویش په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د کمی سملې د مرستيال سپیکر فیصل کریم کندی په شمول د دغه سیمې یو شمېر مشانو ګډون وکړو. په دغه غونډه کې د سیمې اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د ګیس یو شان سپلای ورکړي. نور تفصيل د سلاب مسعود په دې رپورت کې اورو.
د ډیر اسماعیل خان په پریس کلب شه د قدرتي ګیس د وشلو په حواله یو غونډه وشوه چې په کومه کې د ښار د 500 یونن کونسلونو او سدونکو په ګڼ شمېر کې برخه واخسته. د دې غونډې ستر ملما د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر فیصل کندی وو او د قدرتي ګیس د محکمې افسران هم دلته موجود وو. په غونډه کې برخه اخستونکو په دا محکمه او د دې چارواکو ته مخامخ ګوتې وغځولې او دای برسېره کړه چې د ډیر اسماعیل خان په شار د قدرتی گیس ویشل د انصاف نه بخی د ورچانه او په دارنګ غونډې د میډیا خبری رسانو او کیمرو په مخ د ناکام پروپاګاندا تشه حساده. په غونډه کې موجود د ډیر اسماعیل خان ځنه وو چې دونکي په دا لړشه په دارنګ وژغدل.
زمانام عبدالحمید خان بلوچ د قدرتی گیس محکمې شه رشوت اقروا پروري دا ډیر دا پوچا کسان دا پیسې او اثر رسوخ استعمال کړی دي. هغه ته گیس میٹر هم فرام شوی دی. کوم خلق غریبان دی چا سفارش نستا یا چا سرا پیسے نستا آگو کور سرا پائپ لائن ہم مکمل شوی دی لیکن آگو تا گیس نہ دے ملاؤ. نن دا کھلی کچہری دا ما تا خدا سے معلوم ہے جی کہ دا ہم کیمرا سیشن دا او هغه فوټوګرافي او سلف پبلسټي دا
د چیف اف د مان عبداللطیف میا خیال خبرې کوم. قدرت ګیس کم سټاف د دی خان دا سټاف کم دا داخلا خر نه ده. دا پکار نه دی کې ترنګ دا خلکو سره رویه دا بیا صحیح نه ده. دی وجنه دا دی خان بر خلک دا نه مطمئن نه دي. دا صرف دا رویه وجنه.
مانو مرنګزیب ایڈوکیٹ دا ڈی اے خان کے دا سوئی گیس کوم پروگرام شروع دا تقریبا دو نیم کال کیږي اوس دی 15% دوی کار دلته کړی دا دی پروگرام نه زب بالکل ڈسٹیفائیڈ یم سو گیس وال دا خلکو سره ناروا سلوک دا او خلکو نه پیسې اخلي دا بالکل صحیح خبره ده
مشال ریجو په دامو کې موجود د قدرتی گیس د محکمې ایڈمن انچارج شانواز خان ها پښتنه وکړه هغه خپل وزر په دا رنگ پیش کړ
مور نو نو سیټ اپ جوړ شو دلته دا لیا کسٹمر سروس تا په دې کې مشتا ٹوٹلی چکم فیسلٹیز دی دے کمپنی آلیا مشتا پرووائڈ نہ دی مڈ اکثر کوشش دائی چھ مشت پر میرٹ باندھے کہ سنا او چلاو مڈ سارا کنیکشن کم وی اپلیکینٹ ڈیر زیات وی پا دے کے بیادا سے اوشی چھ سیاسی خلق انٹرفیرنس کائی دے ٹائم چھ خالی یو سیلز آفیسر دل تک شینائی چھ ڈیمانڈ نوٹس فوری دلتا سائن کیجی نو دے خلقو بہت ڈیر غٹ پرابلم سالو شي ظاهره خبره ده چې خلکو فائدہ ہے موږ فائدہ ده خلکو ته کنیکشن ولاږي غو نه موږ غټلې ده دا دې موږ دې کمپنی هم فائدہ ده
یادا دی وی چې دا دې غونډه اتمام دې یو غیر دولتي تنظیم استقامه شرکت ته ترقی ډېر اسماعیل خان چارواکو کړای و چې په کومه کې د شهر و سه دنکو آئنده د پاره د ګیس د ویش په وخت د انصاف غشتنه وکړه سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېر اسماعیل خان
اس ایم ایس پیغامونه
ل مشال ریډیو سره دا اوریدونکو د زړه خواله
او اوس هم تاسو اس ایم ایس پیغامونه عبدالباری ورور لکی مشال ریډیو د مشال ریډیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه او تل دې خوشاله اوسی بیا لکی رحمان بابا وای زپدې درنه راضیم لوی خدایا چې د مرګ پلار مالدار او غریب یو دی عبدالباری جوب مونگ سرا دویم ایس ایم ایس تے مشال ریڈیو السلام علیکم سلام نباد عرض دادے چې زه تاسو ټول پروگرامونه په ډیر شوق سره اورم او ما سره یو سو ملګری دی د اغوی نمونه در سره اخلم اسرار اخوند آصف اخوند عمران اخوند او سلطان اخوند او ما مونگ تا د سیماب اخوند د دوی نوم دے سیماب اخوند کوټ کا محمود او لکی مونږ ته د غزاله جاوید یو سندره خبره کوي ګراره ورورا په خبرو او سندرو کې به تاسو دغه پرمایش سرته رسو بل اس ام اس ته اوریدونکو مشال ریډیو کوستا رضاوی زبدر شم د ازغو پسوکو خو بیا وای چې ازغو کې لارې م جوړه و بختیار خان کاکړ ل کلا سیف الله یو بل رور اختر بندیوان د لکی مروت نه مونږ تاسو یو لس میسجونه کړي په یو کلیکی کوشش کوي د ژوند غمونه او دښمنان لری کړي او خوشحالي او دوستان پکې راجمع کړي اختر بندیوان په یو بل میسج کلیکی یو بے وقوف په لارا روان وو د سلو روپو یو نوټی اومنتو چې پر عید مبارک لیکل شوی وو هغه غلی شان په جیب کې کېښود او وی ویل خیر مبارک یعنی دا پته ورته نه وه چې دغه جالی دی مشال ریډیو سلامونه شیر زهیر د کوټینا او وای زهیر زهیر زړګیا اوس بچو چغو جھاړه اوریدونکو ستاسو بل اس ام اس ته مشال ریډیو سلام بیزړه وزیر سام بانډا کرکنا میسج کوي چې تما تما ستا وسال تناستوي په هغو زړو غمونه ما امباروا د تورو زلفو د دام دی لری کړه د مخنا د وشتلی مرغان ما اساروا وړاندې لکی د شپې 2 بجې دی او خوب ورلنه ورزي او په جنوبی وزیرستان کې ټول خلکو ته سلامونه وایي
ستاسو اخیری میسج ته اوریدونکو چې حکیم شاه ورو را لېګلې مشال ریډیو هر ورځ اورو او ټول پروګرامونه مو خوخیږي. وړاندې لیکي هر انسان ته د انسان په نظر ګوره، هر غریب ته د خپل ځان په نظر ګوره، کدی سل چتا محل وی په جهان کې، قبرستان ته د مکان په نظر ګوره. حکیم شاه او وحید احمد ضلع لکی مروت کلی پہاڑ خیل. او اوریدونکو اوس هم رازو نورو رپورټونو ته. په بلوچستان صوبه کې حکومت ځوانانو ته د هر قسمه سرکاري نوکری د ترلاسه کولو د پاره د عمر زیات نه زیات حد 10 کال زیات کړي او دای تر سلويختو کالو پورې غزولې دي. د بلوچستان ځوانانو د حکومت په دغه اعلان خوشحالي څرګنده کړي. حکومت زیاتوي د عمر په حد کې دا زیاتوالی به د 2013 کال د جون د میاشتې پورې وي. نور تفصيل د سیمینا نیاز مزاخیل په دې رپورټ کې راکوي.
د محکمه ایس این جی ای ڈی د خبر پانی په وینا دا ګام له هغه وروسته واخیستل شو کله چې بلوچستان پبلک سرویس کمیشن له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د سرکاري ملازمت لپاره دی د عمر بالا حد 10 کال زیات یعنی تر 30 کال پورې وغځول شي. د بلوچستان په حکومت کې د کوالټی تعلیم د محکمه صوبای وزیر جان علي چنګیزی په دغه اړه و مشال ته وویل،
گزشتہ کئی سال لوگوں کو روزگار کے مواقع نہیں ملے، وہ تمام گریجویٹس یا
لتیرو سو کلو سخا و خلقو تا دا روزگار موقع نہ دی ترلاسه شوی. ټول شپاڑسم یا سوارلسم پاس ځوانان د زیات عمر خاوندان شوی، لہذا حکومت دا پریکړه وکا او موږ دا غواړو چې کوم باصلاحیت ځوانان تر اوسه یوازې د عمر لوجی د ملازمت په ترلاسه کولو کې ناکام شوی دي هغوی له دې موقع ګټه واخلي. موږ په دې نوي کال کې هم تر 6000 نه زیاتې نوکری استلیدی او زموږ به حسداوی چې زیات نه زیات ځوانان په سرکاري محکمو کې ځای کو یو ځوان چې د سرکاري ملازمت د پاره د عمر ټاکل شوی حد یې تیر کړی دی د حکومت په دې پریکړه ډیر خوشاله معلومیږي.
زمانم جی سمیع اللہ دے دے بارہ کی خود ڈے زبردست شا فائدہ کیجی دا سرکاری محکموں کی عمر خلص کال ہو 30 سال سا زیادہ نو عمر کا اور دا ڈیر زبردست اقدام کرے دے چھ ڈیر خلق بے روزگار ہے دے دا وجہ سے انشاءاللہ ڈیر خلق کو کار کیجی مان ڈیر دے سی انڈی والا نے جی اوور ایج ہو ای ریلیکشن دا پارا ڈیر مسئلہ ہو دا گو دا پارا دے دا وجہ سے اگا انڈی والا نو تا مان ڈیر فائدہ ہو سو عمر مان جی دا ٹائم مان 31 کال مان پدا سرکاری محکموں کی ڈیر کوشش
حکومت لدی پریکړه څخه به ګڼ شمیر ځوانان ګټه واخلي او دا به د په وینا د بیروزګاری په ختمولو کې مهم رول ولوبوي.
سلیمان ترین دی ما تعلق چې دی د پښین سم د درش کار غنو دا تر نقصانات او چې مثال هغه سره چې د تعلیم کاوي کوم چې د مثال ایم ای کړه وای بیا د ایم ای بعد به مثال د پس ګر زیاده لای په نو قریب سي د درش کال پر کېدل نو د بیر تر ټر کې دی بیا به نو بیروزګار ګر زیاده وي اوس ډیر ځوان سبب شي زه د خپل پښین د آل در کوم چې ډیر تعلیم افته خلک ست چې هغه د غي ټیم در ټیم تیر سوی دی نو هغه وسیا لګیا دی ورور دوری پر بزګری یا مثال دغه ګرځي سوک سوک ستره دي سوک ستره نو بدا ولا سره ډیر شکار دي چې سلويشت کال
یاد دی وی چې په بلوچستان کې د سرکاري ملازمت د ترلاسه کولو لپاره د عمر زیات حد 10 کال دی خو اوس لدی رعایت وروسته به تر سلويشت کال پورې ځوانان د ملازمت د ترلاسه کولو اهل وګرځي. خو دلته دا خبر هم یادول ضروری ده چې د سرکاري ملازمت لپاره د عمر د زیات نه زیات حد په لړ کې ورکړل شوی دا رعایت به عارضي وي او درس جون کال 2013 پوری با کارول کیجی روسته به بیا د حکومت په وینا دوی د رعایت مخته ورکولو یا نه ورکولو په حق له سوچ وکي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري دغه پروگرام د نهې یا سه شنبې او د شروع یا چهار شنبې په ورځو له مشال ریډیو نه اوریدلی شئ.
اوریدونکو د نن په خبرونه کې حجره پروګرام اوریدل مهیروي او اوس هم په خبرونه کې زو افغانستان ته چرته چې د کندهار ولایت اوسیدونکو خزیوای په دغه ولایت کې رواني بدمنې ژوند لستونز سره مخامخ کړي دي. زیاتره انجونی خپل سکولونو ته نشیتلې او دا شان یو شمیر خزی هم نشي کولای خپل کار روزګار سرته ورسی. په کندهار کې د مشال خبريال سید شاه سکیم له خزو او انجونو سره د هغوی د ستونز په اړه خبري کړي دي چې په دې رپورت کې واورو.
په کندهار ولایت کې د نامنو یو ورستیو پیکو کلایوي خو په دغه ولایت کې د ژوند بیلابیل چارې کمزوري کړې دي. بل خو د دغه ولایت اوسیدونکو مېرمنې وایي چې د نامنو یو پیکو یې پر ژوند بدې اغیزې کړې دي. د کندهار د اوسیدونکو مېرمنو په خبره د نامنو یو د احتمالي پیکو لوېرې نه خو په ډاډه زړه له کوره وتلی شي او نه یې هم زده کوونکي خوونځي یو تطلای شي. د نایلې په نامه د خوونځي یو زده کوونکي وایي چې دا او ملګری یې وخت نا وخته د کورنۍ غړي له دې ویرې چې کومه بده پیښه ونه شي خوونځي ته له تګ څخه منع کوي. د دې په خبره ډیری ښځې هم د نامنیو د پیښو له ویرې نه شي کولای خپل دفتري کارونه پر مخ بوځي.
د کندهار حالات ډېر ښه نه دي په دې خاطر دوی بیریږي د امنیت څخه. په دې خاطر دوی نه شي کولای چې وظیفه وکړي یا کار وکړي. د دې کورنۍ نه پرېږدي په دې حالات
خراب دي. خو د پرختې په نامه یو بل زده کوونکي بیا وایي چې د کندهار ځینې کورنۍ د ناامنیو له ویرې پرته هم نه غواړي چې لوڼې یې ښوونځي ته لاړ شي.
اکثره ستونزې د کورنۍ د مشکلاتو د خوا دي او بل د امنیت دی خپله د جنګو په خاطر د جنګو تاثیر په دوی لیدلی دی. نو دوی خپله دا فکر کوي چې امنیت سم نه دی لیکن اکثره د کورنۍ د خوا د تاوتریخوالي له امله داسې دي.
نجيبه هاشمي هم ورته خبره کوي او زیاتوي چې د ناامنیو له امله د ډیری مېرمنو حقوق تر پښو لاندې کړل شوي دي.
ناامني په خپل اوج ته رسېدلې په یو ځای کې چې وضعیت ناامنه یې په هغه ځای کې هیڅ نه وه حقوق 100% نشي کېدلی چې هغه یاده سي. خوندي په اول قدم کې د سواد دپاره زمینه نه ده مساعده. که چیرې مکتبونه مثلا د نجونو مکتبونه موجود یې هم د ښار په داخل کې نه په لیرې پرتو سیمو کې داسې ناوړه دودونه دي چې خپل لونې در پنځم شپږم صنف پوری دوی مکتب ته پرېږدي اضافه دوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اڅکزی هم دا مني چې ناامنیو د کندهار مېرمنې له ستونزو سره مخ کړي دي خو وایي چې په دې سربېره ځینې دودونو او رواجونو هم د مېرمنو پر ژوند ناوړه اغیزې کړي دي.
زه فکر کوم لومړنۍ ډېرې ستونزې زموږ د امنیت سره موږ مخامخ یو په دې خاطر چې زموږ میندې ته د بې امنیتۍ له لحاظه ډېرې کونډېنې شوي دي خواري شوي دي دربدره شوي دي. نور ولایتونو کې موږ وګورو هغه نسبتا زموږ ولایتو څخه آرام دي. موږ د امنیتي په لحاظ ډېر مشکلات او ستونزې سره لرو او بل هم موږ کلتوري ستونزې لرو چې زموږ ټولنه یو پښتنه ټولنه ده زیات تر کلتوري فشار لاندې.
د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د تامسن رویټرز په نامه یوې ادارې تر یوې سروې وروسته ویلي وو چې افغانستان د ښځو دپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی چې وروسته یې بیا افغان چارواکیو ادعا بې اساسه بللې وه. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم راځو د دې خبرونه اخیری ریپورت ته. په پیښور کې مشت افغانستان کون کې وای باید د افغانستان حکومت د دوی لپاره یو داسې یونیورسيټي جوړ کړي چې دوی په کې لوړ زده کړې وکړي او دا چې په پیښور کې د غزده کون کې نور څه مشکلات لري. د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه د دوی سره خبرې کړي چې په دې ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې مشت افغان ځوانان ګیله کوي چې د دې لپاره په پاکستان او افغانستان کې د اعلی تعلیم حاصلولو سه تنظیم نشته. دوی وایي چې په پاکستان کې د افغانانو لپاره یو پوهنتون هم نشته. کوم افغان طالب علمان چې پاکستان کې تر 12مه پورې سبق وایي هغه تا نه په اسانه په پاکستانی پوهنتونونو کې داخله ورکولې شي او نه په افغانستان کې. دا افغان طالب علمان وایي چې په پاکستان کې سبق په اردو یا انګلیش ژبو کې خایلې شي او په افغانستان کې د کنکور آزماینه په پښتو او دری ژبو کې کیږي او هلته د پوهنتونونو فیسونه هم زیات دي. یو افغان طالب علم محمد غنی وای
ستونزې مشکلات خدای دی ګورو افغانستان کې پرایویټ دغه جوړ شوی دی. یو خبردار چې دغه خپل دغه چې کوم دی اډمیشن چې دی او پوچ اوچا د سویه باندې دی غریب سټوډنټان یا غریب زمونږ پنګ نور بیچاره خورا نشي کولای چې آی کې اډمیشن واخلي.
یو بل طالب علم محمد یونس وای چې په پېښور کې جوړې آریانی یونیورسټي افغانستان تتلو نه پس افغان طالب علمان مجبورن په داسې پوهنتونونو کې داخلي اخلي کوم چې نه په پاکستان کې د تعلیم وزارت سره رجسټرډ دي او نه په افغانستان کې.
دلته خو ډېر زیات مشکل سره دی. اکثر انسټیټیوټ دلته چې رجسټر نه وي دا مشکل ته هغه وایي چې موږ افغانستان ته لاړ شو دلته سې افغانانو دپاره سې دغه نشته ده چې هغه رجسټرډ وي او دلته ډېر مشکلات دي. دلته او بل دلته فیسونه هم دغه فیسونه ډېر زیات دي کالجونو چې دلته کم پرایویټ دي او ګورمنټ داسې کالجونه نشته.
انصار څوک چې د کونړ سره تعلق لري د افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې په پاکستان کې میشت افغان طالب علمانو دې مرسته وکړي.
مونږ د افغان ګورنمنټ نه ډېر په مودبانه دا هیله لرو چې هغه باید مونږ ته دلته یو پرایویټ وي که سرکاري وي خو یو داسې یونیورسټي جوړه کړي چې هغه رجسټر وي او افغانانو مستقبل جوړ کړي.
په پېښور کې د افغانستان کونسلیټ چارواکي وایي چې د افغانستان حکومت په پاکستان کې میشت افغان ځوانانو ته په افغان پوهنتونونو کې سهولتونه ورکولو او په داخلو کې اسانتیا پیدا کولو دپاره هلې ځلې کوي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته ایس ایم ایس راولی گئی.
بالکل، تاسو اس کولی شئ مشال ریډیو ته د ایس ایم ایس للارې خپل پیغامونه راولی گئی. د ایس ایم ایس لپاره زموږ شمیره ده
03-3-25-33-33-51.
او که تاسو د پاکستان نه بهر ایس ایم ایس کوئ
00-92-33-25-33-33-51.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته ایس ایم ایس راولېږئ.